هر یو ځانته ښېګڼې لري او هر یو ځانته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړي ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي، سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندې دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي، دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول، دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته، چپې خواته، پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دي زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نه شي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته ذهني انتشار مومي، نورو خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته راټول
دا خبره صحیح ده. خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي، یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک مطالعه کوي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي، څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي. که چوکۍ وي، بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې. کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره لپاره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا لخوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخه مخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورسو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. دا بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کیږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان، هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري ویني. نو که کورنۍ وہ غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکي، موبایل په لاس کې ورکي. نو دا خدایوي خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکي ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکي ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري، او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیره هم شوې وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي، او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي، او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلی سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار ونه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیره استفاده تاته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځانته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام او وخت مو بخیر لازادې رادیو څخه مو درسي ساعت هر کله کوم نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان خو نيزي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي د اتم ټولګي په کیمیا کې موتیر درسي سات کې انحلالیت ولوست نن به خون کا ارادا مخلوطونه بیان کړي د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به ارادا بیان کړي
راځو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکو مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغله ته مخلوط وایي مخلوط دوه ډولونه لري متجانس هم جنس مخلوطونه غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي دوه یا درې رنگونه ونه لري دوه یا درې رنگونه ونه لري دا چې شوای متجانس مخلوط وای چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري دا د سیروم یو د نه پکټ دی په دې کې سوډیم کلوراید ان ای سی ال چې هغه مالګه ده 0.9% ورلېدلې ده خو په پکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه یې سپینه پکښې پرته وي ولې هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده د اوبه دي سره ګډ شوې ده موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو هغه پکښې ورکه سي نو دا چې ورکه سول دا دوه مواد سره یو ځای سول یو په بل کې سره حل سول دې ته متجانس یا همجنس وایي بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي بل تعریف یې څه ډول دی چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي دوه یا درې رنګونه ولري په تیر درس کې مو وویل دوه یا درې رنګونه ونه لري دلته چې شوایي دوه یا درې رنګونه ولري دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي اوبه دي صابون دي کارن سایرپ دي هنی دي دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه دا چیش دي دا غیر متجانس دي دلته پیزا ده دا زیتون دي دا چیز پرلیدلې دي دا رومی دي دا مرچک دي دا پیاز دي دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي او خپل مخلوط چې شو ګډوډی یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي چې معلوم سو غیر متجانس چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي دغه بریانی ده غوښې هم معلومیږي مرچکې هم معلومیږي رومیانې هم معلومیږي وریجې معلومیږي حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي نو دا غیر متجانس سو دا نور مثالونه دي ملک شیک کافی پیوری چاکلیټ کول ټماټو سوپ اورنج جوس دا ټول متجانس مواد او دا به چیز غیر متجانس چاکلیټ چیپ کوکیز پیزا سودا ود آیس تو سلاد ساندویچ او دا ټول غیر متجانس دي معنی هر شی جلا جلا استعمال میږي دلته چاکلیټ یو ډول دی یو رنگ لري ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي یو ډول دی مگر دلته وګوره سلاته رومی جلا معلومیږي دغه پیاز دي هر شی چې جلا معلومیږي دا ترکاری جات جلا معلومیږي دا پیزا هم دا ډول غوښه نانا چیز ډوډۍ دا ټول پکښې معلومیږي دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده محلول چې شته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد ګوري اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي چیشدن جوړیږي مالګینې اوبه مالګینې اوبه محلول سو مالګه پکښې حلیږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چیش راووتي خوږی یا بوره لرونکي چای راووت دا ته چیش وای محلول وای محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي یو نوی شی جوړ کې هغه نوې شی ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندې د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت منه د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شی وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت، د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرام جیش ګرام هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښ درس دی. د کتلې د پایښ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، Coal is completely burned. وی سکاره مکمل سوزل سیوی دی. سکاره چکل پادی علت کی و 100 گرامو 100 گرامو. ساره بند سوی دی هیس دا دسکارو دو دو هیچ چه هیس دا باندی ندیکل دی. پا اخیر که برت 100 گرام پلاس را گلی دی 100 گرام. نو دا سنگوایی وی کچیری دا تعمل لمخ که تعمل دا سکارو دا سنگ کیجی. سکاره دی اور را چو. کلچم اور را چوی سکاره سوزی 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 اخیر اخیر پا ایرا بدلیش. نو دا سکاره چه 100 گرام و ایرا با یه هم 100 گرام وی. و پا دی شرط شاوخوا بی مکمل بند وی. که چیر شاوخوا بند نوی هغه دودان چه وزی هغه هم یه اندازه کدر وزن دی. نو اونه وزنی بیا کمی دو امکان ستا. نو دا کتلی پایشت قانون سوایی دا تعمل نمخ که دا مواد و کتله دا تعمل دا ورست دا مواد و کتله سره مساوی ده. رازو دا کیمیاوی مدلو توازن تا. توازن خپل چشته وای بیلنس یا برابر والی ده. د کیمیاوی معادلې توازن په معادله کې د عناصر شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کول طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصر شمیر دواړو طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګوری کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی. هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی. او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوی معادلو توازن خپل ځان ته طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی. نو فی الحال دغه ځای یو دی، کاربن اته دی او کاربن یو دی. نو څه شي کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فی الحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی. نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم نه ضربې دوه څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی رازو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کیږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورزربو، پنځه ویشت پر دوه سوی کېږي دیارلس نیم کېږي، دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس، پنځه ویشت پر دوه اوټو اته سی اوټو جمنه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب کړو؟ په دوو کې ضرب کړو، دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي پنځه ویشت به پاتې شي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او، این اے او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دي، دلته سوډیم دوه دانې دي دلته سوډیم یو دانه دي، اول اول دلته دوه ورزربو دا وګوري دوه یې ورزرب کړي دوه دلته ورزربو، دا چې مو ورزرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي دلته هم یو دانه دي دلته یو دانه دي، دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن، هایدروجن دلته دوه دانې دي دلته یو دانه دي، یو دوه به دلته ورزرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ورزرب کړي وه، دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو، دوه مخکې سوډیم ته ورزرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي، دوه دانې ایچ سو، او بل اکسیجن پاتې سو، دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کې دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي، دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول، دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول. دا ستاسو کورنۍ کار دی، که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو هیڅ نه سو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو، دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له سی ان قوس ایچ دوه او قوس ام. په دې فرمول کې ان د کاربن شمیر او ام د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بورا سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سي دولس اچ دوهویشت او یوولس جمع اچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی سي دوولس اچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سي دوولس اچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې اچ دوه او، او د مالګې له تیزابو وروسته اچ سی آی وروسته سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سي دوولس اچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه اچ دوه او، او د مالګې تیزاب اچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سي شپږ اچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان اچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سي شپږ اچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی، مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.